السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د دب خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي نه زغملو وړ بللي، او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محرومی، او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنې د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادۍ او تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی، او همدارس د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه به په کورنیو ورسنیو کې د لږ شمېر ښځینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پوښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسي نن د دوهمې پرلپسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې د حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکونن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یو هوټل دی روسی توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمېنې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پرونی پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکیچ ویره اوس مهال له منځه تللې، ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکیچ ته دوام ورنه کړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکیچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یک شنبې په ورځ د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي او ډرونونه وویشتل، او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یو لوی مرکز حمله وکړه، او په دې توګه پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګوزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د هندرې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوا نه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاری وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده هیله ده چې دغه پوډری شوده چې دی، به کیفیته شوده چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاو. ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوي د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبري علي فیروز عزیز پر رپورټ کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غرض په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسېږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښ وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه افغانستان کې منل ټاډاین وکړ ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. دا نو باید بند زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوید طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون حیرانون کوي او د اندېښنې وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نور بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د غبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړی دی. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اګست په 26مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. دغې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دواویا یو اس پریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لنړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پروند شنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی وی جو په خبرولو لیکلي چې افغان مېرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم دا قانون غندلی دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان پروند شنبه د بی خبر پاڼې په خبرولو دا قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلی دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو د قانون سخت دریځ بللی او له نړیوالو پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه واخلي تر څو مکتبونه خوشې کړی سي، پوهنتونونه خوشې کړی سي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی سي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د همدغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسېږي.
د کابل خاري وو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي بیا په دې برخه کې په نړیواله ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نو نه پیغام چې په طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدول غواړي. نړیواله سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار منګل پاره نه کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم موږ غولوي طالب هم موږ غولوي. په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزی سوزی.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندیښنی بیا اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پروندو شنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دې وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بے جایا اندیښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او پنځه دیرش مادې لري د رواني اګست په یوویشتمه اعلان سو. د دې قانون په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د دیارلسمې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورت بلل سوی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرائت وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان اهل د مهمو سړکونو او لارو د بندي دوه خبرداري ورکړی دی. د چمن پرلتوال وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لري نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د شر په ضد روان دي. مسؤلینو یې خبرداری ورکړې که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د ده په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورټ او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچي ریپورت روډ به بندیږي، سیاد کلا سیلا به بندیږي، د کراچي روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دې ځای کې نه باغسته نه باغچسته، نه یو کار نه یو روزګار سته. او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تی مړه سي. دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون کې سوي دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې یا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تېره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورټ او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط د پولې دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کلیدی.
پر ما خپل خور مور جاری پاسما کی زمر رشتی را افغانستان سره تړلی دی. زمر د خوند د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه سره سکرلای ورا کرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندي او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولې سره دستو گریبان سو بے اتفاقی پا مشکو ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تک کی چی هر جماعت مشتر تاون کئی پر لک پر شو پر لاسو آگا جماعت مچی مجدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه پر رسمی دول د پرلتوالو پر تازه خبرداری خبرگون ندی شدلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو نړیواله موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شوو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیل په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې لسیمو د ملکي وګړو د استلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولې دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رافاه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي، د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مندي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارم لرونکي بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دي هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرین ګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې وسیله ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه، له وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
مونږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلی تازه لبنیات مونږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مو دا هیله ده چې دغه پوډري شودې چې دی، بې کیفیته شودې چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې یو شمېر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیرو ماسکې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر ده. بهرنی نه اوس د وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، ماستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی ده شکر. بیا ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي: اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه هم برابرېږي او مالداري هم اضافه کېږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو لڅ باندې درې کلنې واکمنۍ په تیریدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ انڅو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غزا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکې مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مونږ کار نسته، یو زمينه دي مرته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت ورته سره پارک لري. دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته وي شي کی کنه وي شي خبر ورکې سی وي شي کی. دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت افغانستان را لاسوم کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ رخت طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف سخ ول دبول ستال اسنه کېدن سلاس متېدن ستاور ور کښ ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنیم سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګنی نور وجود می ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپږ فیصد یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.